مننه ستاسو څخه آرش همایون د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. نن جمعه ده لندی یا قوس درویشتمه ده دسمبر اتسوار لسمه ده خبرونه یو ساعت دوام کوي. ده خبرونه پا راپورونی که وره چی ده انتخابات خپلواک میسون وی ده کندز ده ولایتی دفتر مشر ته ده اداری فساد ده منصوبی ویجیو پاره چیرانه کوي. ده خبرونه که نور مسائل هم چیرو خو تر خبرونو وروسته. ولسمشر غنی وی له طالبانو سره به هیڅ راز اصوله له خلکو پټه نه وي. د بادغیس چارواکي وی چې په یوه نښته کې اوه تنه وسلوال طالبان او څلور افغان سرتیري وژل سوي دي. د ترکیې دفاع وزارت وی چې د دې هیواد پوځ د عراق په سنجر او کراجاک غره سیمو کې د کورد وسلوالو پر سنګرونو هوایي حملې کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې له طالبانو سره به هیڅ راز سوله له خلکو پټه نه وي. ارګ په یوه اعلامیه کې وایي چې ښاغلی غنی پرون په هرات کې د خلکو یوې غونډې ته وینا وکړه او ویې ویل چې د خلکو له غوښتنې پرته د پردې شاته به د سولې هیڅ راز موافقه ونسي او په دې برخه کې به هره پرېکړه پارلمان او خلک تصویب کړي. ولسمشر غنی چې د لاجورد د ترانزیتي لارې د پرانیستلو په مراسمو کې د ګډون لپاره پرون هرات ته تللی وو دغه راز ښځو ته ډاډ ورکړی چې د سولې په خبرو کې به د هغوی برخلیک لوبی ونسی. ولسمشر ویلی چې د ملي وحدت حکومت د ملي اجماع پر بنسټ سولې ته ژمن دی. د جمهوری ریاست د رسمي فیسبوک پاڼې د راپور له مخې ولسمشر غنی تیر ماښام کابل ته تر ستنېدو مخکې د هرات د سوداګرو او کسبګرو له استازو سره هم وکتل او هغوی ته یې په وینا کې وویل چې حکومت هڅه کوي افغانستان له اقتصادي پلوه پر خپل ځان بسیاسي. ښاغلی غنی زیاته کړه چې هرات د تجارت او ترانزیت په برخو کې پراخ ظرفیتونه لري او د لاجورد د ترانزیتي لارې له پرانیستو سره به دغه فرصتونه لا زیات سي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي چې په یوه نښته کې اوه تنه وسلول طالبان او څلور افغان سرتیري وژل سوي. د بادغیس د والي ویان جمشید شوهابي ازادي راډیو ته ویل چې دا نښته د مرکز قلاینو په مربوطاتو کې سوي. ګډو امنیتي ځواکونو په میل منجي سیمه کې عملیات کول چې له وسلولو مخالفانو سره ونښتل. په دې نښته کې اوه تنه مخالفان وژل سوي او له لسو زیات ټپیان سوي. خو له بده مرغه زموږ د زړورو ځواکونو څلور سرتیري هم شهیدان او څلور نور ټپیان سوي دي. ښاغلی شوهابي زیاته کړه چې نښته د چهارشنبې په ماخوستن پیل سوه او تر پرون سهاره دوام وکړ. خو د بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیګ ازادي راډیو ته وویل چې په نښته کې د ملي امنیت څلور او د ملي اردو څلور سرتیري وژل سوي او د ملي امنیت او د ملي اردو لس سرتیري دغه ورځ دوه پولیس ټپیان سوي دي. وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د زابل ولایت امنیتي چارواکي په یوه هوایي حمله کې د طالبانو د یوه مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د زابل امنیه قمندان سمونوال محمد مصطفی مایر ازادي راډیو ته وویل د هارون په نوم د طالبانو قمندان پرون مازیګر د شاجي ولسوالۍ په کجرخیلو سیمه کې له خپلو دریو ملګرو سره یو ځای د دولتي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په برید کې ووژل سو.
وسلوالو طالبانو هغه جلاد وو چې اکثره د دولت ځواکو هغه غړي یا هم د ولس هغه قومي مشران به چې ده ونیول هغه د جلادۍ په شکل باندې حلالول او وژل به یې.
د زابل امنیه قمندان ویل چې هارون په شاجي ولسوالۍ کې د طالبانو د پوځي عملیاتو مسؤول هم وو او د انتحاري حملو چارې یې سنبالولې. د یادونې وړ ده چې افغان ځواکونو په دې وروستیو کې په هلمند او نور ولایتونو کې د طالبانو ګڼ قمندانان په نښه کړي او وژلي دي. چارواکي وایي چې د دغو عملیاتو هدف د طالبانو د هغو مشرانو له منځه وړل دي چې د سولې مخالفت کوي. د ترکیې دفاع وزارت وایي چې د دې هیواد پوځ د عراق په سنجر او کراجاک غره سیمو کې د کورد وسلوالو پر سنګرونو هوایي حملې کړې دي. د ترکیې دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې چې انادولو خبري اجنس خبره کړې وایي چې د ترکیې د پوځ جټ الوتکو د پنجشنبې په ورځ د کردستان د کارګرانو د ګوند یا پی کی کی مرکزونه، سمڅې، تونلونه او د وسلو زیرمې په نښه کړي. خبر پاڼې زیاتوي پی کی کی چې پر فعالیت بندیز لګول سوی سنجر ته وسلوال استوي څو له هغو عراقي کوردي ډلو سره مرسته وکړي چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په جګړه کې ښکیل دي. خبر پاڼې زیاتوي چې د دغو عملیاتو هدف د ترکیې د سرحدونو امن کول او د تروریستي حملو مخنیوی دی. د ترکیې پوځ دغه بمباري یوه ورځ وروسته له هغې کې وي چې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې ترکیه به د سوریې په شمال کې نوي پوځي عملیات وکړي. څو هغه کورد وسلول چې متحده ایالات ملاتړ کوي د فرات سیند په ختیځ کې له پرتو سیمو وباسي. ترکیه دغه وسلول هم د پی کی کی د ممنوع ګوند یوه برخه بولي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریستوف کاستانیر تایید کړه هغه کس چې د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې پرون له پولیسو سره په ډزو کې وژل سوی 9 کلن شریف شکات دی. شکات هغه مشکوک کس دی چې تیره سه شنبه یې همدغه ښار ته نږدې د کرسمس په یوه مارکیټ کې 3 کسان په ډزو ووژل. داعش ډلې په خپل ویبسایټ اماخ کې په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې د دوی یوه ملاتړي دغه ډزې کړي، خو د دې ادعا د ثبوت لپاره یې شواهد نه دي وړاندې کړي. دغه ډلې تر دې مخکې هم په اروپا او نورو ځایونو کې د ځینو تروریستي حملو مسؤلیت منلی دی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وویل دریو پولیس افسرانو پرون په یوه کوڅه کې د دغه مشکوک کس د نیولو هڅه وکړه. شغلی کاستانی وویل چې په دې وخت کې مشکوک سړی پر پولیسو ډزې وکړې چې په ځوابي ډزو کې شکات ووژل سو. دغه سړی د غلا او زور زیاتي په 8 مواردو محکوم سوی و چې په فرانسې، جرمني او سویس کې د بند مودې هم تیرې کړې وې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پرون په براتیسلاوا کې له چارواکو سره د هغې معاملې په اړه خبرې وکړې چې له مخې یې سلواک جمهوریت له یو امریکایي شرکت څخه 14 F-16 جنګي جټ الوتکې پیري. دغه الوتکې به د سلواک جمهوریت په پوځ کې د پخواني شوروي اتحاد د وخت د میګ 9 الوتکو ځای ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان جی سولیوان مرکزي اروپا او د لویدیز بالکان هیوادونو ته د سفر په حال کې دی، څو د هغه څه په وړاندې چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یې د روسیې یرغل بولي دې هیوادونو ته د ملاتړ ډاډ ورکړي. د سلواک دفاع وزیر پیتر ګایدوس د دې الوتکو د پیرودلو تړون د لاکهید مارتین د کمپنۍ له مرستیالې انا ووګوفسکي سره لاسلیک کړ. د دې تړون د لاسلیک پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شغلی سولیوان وویل چې دا د سلواکیا لپاره د ناټو د یو متحد په توګه د خپل دفاع په چاره کې خورا مهم ګام دی. د موافقې له مخې د دې الوتکو لومړۍ څلور به تر 2022 میلادي کاله پورې او پاتې به یو کال وروسته سلواکیا ته وسپارل سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کندز د ولایتي دفتر مشر ته د اداري فساد د منسوبې ویډیو په اړه څېړنه کوي. ځینې څارونکي بنسټونه وایي
دوی باید بې طرفه هیئت وټاکي تر څو دغه مورد او نور د فساد هغه موردونه چې موجود دي په کره توګه وڅېړي او ملت ته د خپل کړنو په اړه باندې راپور ورکړي.
بیا هم انتخابات، د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه انتخاباتي کمیسیونونه په ناغېړیو تورنوي.
دوی اصلا نه چمتووالی لري او نه هم هغه کوم تخنیکي او مسلکي رویې چې باید په کمیسیون کې حاکم وي نشته.
دفاع وزارت وایي چې پوځي عملیات به دوام کوي
تر هغه پورې چې د جګړې مسله د غوار امنیتي دفاعي ځواکونه خپل هغه فشارونه ته ادامه ورکړي تر څو په تلوسه هغه خپل پروسې پرېږدي.
د اروپایي ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې په خپله غونډه کې فیصله وکړه چې پر روسیې لګول سوي بندیزونه تمدید کړي. 219 پروګرامونه هم خپرو د هر ماشوم لپاره او کور کلی. د دې خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې کمیسیون د کندز د ولایتي دفتر مشر ته د فساد د منسوبې ویډیو په اړه څېړنې پیل کړي دي. په دې ویډیو کې چې پرون ځینو رسنیو خپره کړې یو تن چې ویل کېږي د کندز د انتخاباتو د ولایتي کمیسیون مشر رسول عمر دی د ولسي جرګې یو کاندید ته وایي چې د ځینو کاندیدانو رایې یې کمې کړې او د ځینو نور یې ورزیاتې کړې دي. د انتخاباتو د څار ځینې ټولنې وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په بهیر کې د سرغړونو اړوندې ټولې ادعاوې باید د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون او یوې خپلواکې کمیټې لخوا وڅېړل سي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که ثابت شي چې د کندوز د انتخاباتو د ولایتي کمیسیون رئیس ته منسوبه ویډیو موثقه او رښتیا ده نو له هغه سره به قانوني چلند وشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مالی او اداري مرستیال معزله دولتي تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ویډیو دوی ته هم رسیدلې او په اړه یې څېړنې پیل شوې دي.
قرار شد در کمیسیون که ایره از لحاظ تکنیکی بیشتر بررسی بکنیم، چون مقدار مشکلات خود داره ویدیو، بررسی های تکنیکی انجام شد و هرگاه ثبوتی به دست بیاید که واقعا نمی آدم اینجا صحبت میکنه از آدرسی کسایی صحبت میکنه، رئیسی کمیسیون انتخابات در ولایت کندوز باشه، قانون واضح هست و قانون برای چنین آدمای وضاحت داره که هم تخلف انتخابات هم تخطی تا جرایم انتخاباتی پیش بینی شده، خب طبیعی است که مطابق قانون باید به او رسیدگی شود.
په هغه ویډیو کې چې پرون پنج شنبه د ځینو رسنیو لخوا او پر ټولنیزو شبکو خپره شوه، یو تن چې ویل کېږي په کندوز ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس رسول عمر دی، یو بل تن ته چې د شوې ادعا له مخې د ولسي جرګې د انتخاباتو یو نامزد دی، وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ځینو کاندیدانو رایه یې کمې او د ځینو نورو هغوی یې ورزیاتې کړي دي. ډېره مو هڅه وکړه چې په دې اړه له ښاغلي عمر سره هم خبرې وکړو، خو ونه توانیدو چې اړیکه ورسره ټینګه کړو. په همدې حال کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو ټولنه فیفا چې د افغانستان پر انتخاباتو څارنه کوي، وایي د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د شفافیت د یقیني کولو لپاره په کار ده چې د انتخاباتو په بهیر کې د فساد او تقلب اړوند ټولې ادعاوې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون او یوې خپلواکې کمیټې لخوا وڅېړل شي. د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل
د شکایت کمیسیون څخه جدي غوښتنه کول چې چېرته یو مورد هغه د انتخاباتو برخه کې جرمي سبغه ولري یا د تخلفاتو په بڼه باندې ښکاره شي، هغه بېله شته چې اعتراض څخه وي، او که چېرته پیدا کړي چې په کې جرمي سبغه ده، هغه باید عدلي او قضایي نهادونو ته معرفي کړي. په عین حال کې د افغانستان حکومت سپارچ په دې مورد کې سکوت اختیار نه کړي، دوی باید په دې مستقیم ډول باندې یو بېطرفه هیئت وټاکي تر څو دغه مورد او نور د فساد هغه موردونه چې موجود دي په کره توګه وڅېړي او ملت ته د خپل کړنو په اړه باندې راپور ورکړي.
د ولسي جرګې انتخابات له غزني پرته په 22 ولایتونو کې د تلې یا میزان په 28مه او 29مه او په کندهار کې یو اونۍ وروسته ترسره شول. په پام کې ده چې په غزني کې د ولسي جرګې انتخابات د 1998 کال د وري په 13مه د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره یو ځای وشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د څه باندې 20 ولایتونو د رایو نتایج اعلان کړي، خو د پلازمینه کابل د رایو نتایج د پراخو درغلیو د ادعاو له کبله اوسه نه دی اعلان شوی، ځکه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د لیندې په 15مه د کابل رایه باطل اعلان کړي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا سیاسي اقدام وباله. د انتخاباتو څارونکو ډلې او د سیاسي چارو کارپوهان وایي که په انتخاباتو کې د درغلیو او سرغړونو د ادعاو په اړه جدي څېړنې ونه شي، نو د ولسي جرګې د انتخاباتو د شفافیت په اړه ښایي شک پیدا شي او په نتیجه کې به د انتخاباتو پر بهیر د خلکو اعتماد تر پخوا لا زیات کمزوری شي.
د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې د ولسي جرګې انتخاباتو په انتخاباتو موضوع ته په کتو اوسني انتخاباتي کمیسیونونه دا توان نه لري چې د جمهوري ریاست انتخابات په ښه توګه ترسره کړي، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی تر ډېره توانېدلي د ولسي جرګې انتخابات په سمه توګه مدیریت کړي. وصل وصال تفصیل لري.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د ولسي جرګې د انتخاباتو په مدیریت کې انتخاباتي کمیسیونونه پاتې بولي، وایي چې دغه کمیسیونونه ولسمشریزو انتخاباتو ته هیڅ پلان او چمتووالی نه لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د پنځشنبه په ورځ آزاد راډیو ته وویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمزوري مدیریت له امله د ولسي جرګې انتخابات تر سختو پوښتنو لاندې دي.
له بده مرغه ټاکنو مهالویش انداز لیدي هغه کوم ترتیب او پلان او دا چې کوم کار کوم وخت تر سره کیده موږ ټول اندېښنه پر کړې او دا مو وځي کړې و چې د ټاکنو په وخت مسوم څخه هم دغه پروسې چې د پارلمان ټاکنو په اعتبار سره د مدیریت ته پوښتنې لاندې ده او ستونزې پکې لري دي، او هم د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره دوی اصلا نه چمتووالی لري او نه هم هغه کوم تخنیکي او 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 مسلکی
رویه چې باید په کمیسیون کې حاکم وي نشته. دا په داسې حال کې ده چې که څه هم د ولسي جرګې له انتخاباتو نږدې 2 میاشتې وړي، خو لا هم دغه کمیسیون نه دی توانېدلی چې د دغو انتخاباتو لومړنۍ پایلې په بشپړ ډول اعلان کړي. بلخوا د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د دغه کمیسیون لخوا د اعلان شوي مهالویش له مخې ټاکل شوی چې د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو نوملیکنه د جدي په لومړۍ نیټه یعنی 8 ورځې وروسته پیل شي. د یاد مهالویش له مخې د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکي کال د حمل یا وري میاشتې په یو درشم نیټه تر سره کیږي. خو د افغانستان د انتخاباتو نه د ساري او شمیر بنسټونه ډاډه نه دي چې د انتخاباتو کمیسیون به وتوانېږي چې ولسمشریزې ټاکنې په خپل وخت تر سره کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو په اعلان کې ځنډ د جمهوري ریاست په انتخاباتو مستقیمه اغیز لري، ځکه د په خبره کمیسیون نشي کولی د ولسی جرګې له انتخاباتو په اسانۍ ووځي. خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان مرزا محمد حق پرست د پنجشنبې په ورځ آزاد رادیو ته وویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه به بدله نشي او په خپل وخت به ترسره شي. نوموړی وایي تر یوې اونۍ پورې به د درې دېرشو ولایتونو له ډلې د پاتې اتو ولایتونو لومړنۍ پایلې به هم اعلان شي.
روانې اونۍ تر پایه پورې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون کوشش کوي چې برتمانده ولایتونو ابتدایي نتایج ټول اعلان کړي. اطمینان ورکو چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه تعهد له مخې چې د قانون مطابق او همدارنګه مطبوعات او ملت ته لري په ډیر عادلانه او شفاف ډول باندې به دا نتایج اعلان ته وسپاري او ژر تر ژره به د خلکو هغه انتخاب چې خپل اهل کسان یې انتخاب کړی دي هغه د ملت کور ته ولېږي.
که څه هم د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره کوم پلان او چمتووالی نه لري، خو دغه کمیسیون له دې وړاندې ویلي چې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره له 80% تر 70% پورې چمتووالی بشپړ شوی دی. د انتخاباتو کمیسیون مرستیال وین عبدالعزیز ابراهیمی له دې وړاندې ویلي چې اوس مهال یو کمیټه د انتخاباتو د تخنیکي موادو په ارزولو بوخته ده. سو هغه ستونزې چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې موجودې په دغو انتخاباتو کې تکرار نشي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د فعالو ځوانانو سازمان له حکومت غواړي چې د سولې په مذاکرو کې د هیواد ځوانانو ته ونډه ورکړي. د سولې عالي شورا وایي چې د سولې په خبرو کې تل ځوانانو ته ونډه ورکول سوې ده. تفصیل له خان محمد سین.
د افغانستان د فعالو ځوانانو سازمان د خپل فعالیت په لومړۍ ورځ پر حکومت غږ وکړ چې د سولې د مذاکراتو پر روان بهیر کې د هیواد د ځوانانو له جسمي او فکری توان، پوهه او نوښتونو نه ګټه واخلي. د دغه سازمان غړو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل د هیواد په 30 کلنو نامنیو کې ځوانانو د ټولنې د نورو قشرونو په پرتله زیاته قرباني ورکړې او اوس د دې وخت را رسېدلی چې حکومت د هیواد په ټولو پراختیایي چارو او په تېره د سولې په ټینګښت کې دوی ته لازم پام وکړي. د افغانستان د فعال ځوانانو د سازمان رئیس فواد الله قیامی د سولې په تړاو حکومت ته یوه طرحه وړاندې کړه او په عملي کېدو یې تاکید وکړ. د سولې په موضوعګانو کې د ځوانانو ونډه ضروري ده. حکومت او نړیوال بنسټونه باید له هغو سازمانونو ملاتړ وکړي او د همکارو سازمانونو په توګه یې وپیژني چې د سولې په پروسه کې ښکیل دي. د حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړو چې د سولې په تړاو له ځوانانو نه د ملا د تیر په توګه حمایت وکړي او دغه موارد عملي کړي. د یاد سازمان مسؤلینو وویل اوس چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره هلې ځلې تیزې شوې، لیدل کېږي چې د افغانستان د ځوانانو مشورتي رول پکې کمرنګ دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له شاوخوا 2 میاشتو راهیسې هڅې پیل کړي چې د سیمې د یو شمېر هېوادونو له چارواکو سره وویني. سربیره پر دې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د سولې د مذاکراتو لپاره د ټولنې له مختلفو قشرونو کمیټې جوړې کړې او مذاکره کوونکي ټیم او د سولې عالي مشورتي بورډ هم ځانګړی کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي مولوي محمد امین وقاد آزادي راډیو ته وویل د سولې په پروسه کې د ځوانانو ونډه کمرنګ نه بلکې پیاوړې ده.
ځوانانو سره همیشه مونږ جلسات کړي دي، لوی لوی غونډې کړي دي. آئنده کې به در مراته ځوانان د افغانستان د سترګو تور دی او مونږ ټول د احترام کوو.
په خاطر دې ځوانانو په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د غونډو په جوړولو سره ویلي چې په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسولو یوازینۍ لار د سولې خبرې دي او د ځوانانو ونډه پکې باید له پامه ونه غورځول شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ځوانانو پر وړاندې تاکید کړی او له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه په 9 کمیټو کې یوه د ځوانانو لپاره ځانګړې کړې ده. خان محمد سین، آزادي رادیو، کابل.
د سولې له هڅو سره هم مهاله د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغو به د حکومت پر وسلوالو مخالفانو پوځي فشار ته دوام ورکړي چې د سولې خبرو ته حاضر سي. د دفاع وزارت چارواکي وایي په دې وروستیو کې ځینې طالب مشران د پوځي عملیاتو پر مهال وژلې دي. فریبا ظاهر او د دې راپور نور جزئیات.
هر هغه څوک چې د افغانستان د سولې او ثبات مخالف دي په نشه بسي. دا خبره د افغانستان دفاع وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وکړه. دغه وزارت وایند غفور احمد جاوید دا ونه ویل چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې روان پوځي عملیات په ځانګړي ډول د سولې د خند جوړونکو پر ضد دي، خو دا یې وویل چې تر هغو به خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي چې د حکومت وسلوال مخالفین سولې ته غاړه ږدي. شغلی جاوید د هغو طالب مشرانو یادونه وکړه چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. د دسمبر پر دوهمه د افغانستان د ځانګړو ځواکونو او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د هلمند لپاره د طالبانو نومول سوی والی ملا عبدالمنان وژل سو. تر دې دوه ورځې وروسته د غور لپاره د طالبانو والی او د تیرې شنبې په ورځ د پکتیکا لپاره د طالبانو والی ووژل سو. د دفاع وزارت معلوماتو له مخې دا مهال په ننګرهار، پکتیا، کونړ، غزنی، سمنګان، کندهار، هلمند، فراه او فاریاب ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو تهاجمي او تصفیوي عملیات روان دي چې هوایي ملاتړ هم ورسره دی. دغه وزارت زیاتوي چې د یو شمېر طالب مشرانو او سرګروپانو پر وژلو سربېره یې په دغو عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو مالي سرچینو ته سخت زیان اړولی دی. تر دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د دفاع وزارت د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه و ښودل سوی راپور ورکړی چې وایي افغان ځواکونو د جګړې په ډګر کې د طالبانو د هغو قمندانانو د وژلو کمپاین پیل کړی چې د حکومت د سولې هڅو ته خنډ پېښولی سي. دغه چارواکي رویټرز ویلي چې ځینې طالب قمندانان د سولې د هڅو لپاره لوی خنډونه دي او د په وینا د افغان حکومت پلان دا دی چې دغه خنډونه لرې کړي. په دې وروستیو اونیو کې په افغانستان کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو پر ضد ځکني او هوایي عملیات داسې مهال ډیر سوي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پر افغان ځواکونو فشار راوړی چې د سولې په خبرو کې د قوت لپاره بریدونو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ډیوډ بوتلر رویټرز ته ویلي چې دوی خپل ملاتړ او ځواک داسې عیاروي چې طالبان تر پخوا لا ډیر په دقیق او اغیزمن ډول په نښه کړي، څو د خبرو له لارې د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره شرایط مساعد سي. دوی وایي د دغو طالب مشرانو وژنه د جګړې د پای لپاره ټاکونکې نه ګڼي، بلکې د ده په خبره تر هغو چې طالبان د جګړې د ختمېدو پرېکړه نه وي کړې ښایي نور قمندانان هم وژل سي. د دغه امریکایي چارواکي په وینا د دې ستونزې یوازینۍ لاره به سیاسي جوړجاړی وي. په دې وروستیو کې د حکومت لخوا د سولې هڅو له ګړندي کېدو سره د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو بریدونو هم زور اخیستی دی.
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران لوړ رتبه چارواکو په دغه هیواد کې د 1988 میلادي کال د پټو ډله ییزو وژنو په اړه حقایق تحریف کړي دي. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په ایران کې د 1988 کال د ډله ییزو وژنو په اړه د ایران د پخوانی صدر اعظم میر حسین موسوی هغه مرکه خبره کړې ده چې نوموړی پکې د دې قتل عام پړه حقایق تحریف او ردوي. امنیسټي انټرنیشنل دا مرکه د خپل هغه راپور په تعقیب خبره کړې ده چې پکې ویل شوی وو د ایران رژیم د دې قتل عام پړه حقایق تحریف کړي دي. د میر حسین موسوی دا مرکه د 1988 کال د دسمبر میاشت په 14 تاریخ د اتریش د ملي خبرونه لخوا نشر شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران لوړ رتبه چارواکو د 1988 کال د زندانیانو د ډله ییزو اعدامونو په اړه حقایق پټ کړي دي. امنیسټي انټرنیشنل وایي د ایران پخوانی صدر اعظم میر حسین موسوی او د هغه حکومت له ډله ییزو وژنو خبرو او دا ویډیو د دې قتل عام د حقایقو د تحریفولو لپاره د ایران د رژیم په رسمي کمپاین کې د موسوی رول څرګندوي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د ایران د چارو څېړونکي رها بحرینی وایي د ایران د هغه محل چارواکو د دغو ډلیزو وژنو په قضیه کې څو ډول جرمونه کړی دي.
کلن روندی که صورت گرفته اینجا هیچ شباهتی به یک دادگاه نداره.
هغه بهیر چی تر سره سوی له محکمه سره هیچ ډول شباهت نه لري. د به محکمه ادمونو سربیره د بخښنې د نړیوال سازمان په څیړنه کې ځانګړې نقطه دا ده چې د ایران رژیم د قربانیانو د برخلیک په پټولو سره چې ویلې څرنګه او په څه ډول اعدام او چیرته خاورې ته وسپارل سول عملا په زور د منځوړلو جرم کړی دی.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران رژیم په 1983 کال کې په ټول هیواد کې پرته له دې چې د زندانیانو کورنیو ته دلیل ووایي د زندانونو دروازې وتړلې. منیره برادران چې د هغه مهال سیاسي زنداني وه او له دغو اعدامونو ژوندی پاتې شوې ده په دې اړه د ازادي راډیو د ایران څانګې ته وویل
چیزی که کشتار 67 و ولی ویژه میکنه این بود که اینا اعدام های دست جمعی بود.
هر از چی ده دیر لسه و وشبیتم کال و جنو تا زنگرتی آور که ویده و چه ده ایدامونه پا دلیی زتو گو. کم کسان چه ایدام سوال ده اسلامی انقلاب ده محاکم و لخوا پا بند محکم سوی و. زیاد و زندانیانو خپل ده بند مده پورا کرده و او باید خوشی سوی وی.
امنیستی انترنشنل دا کار ده ایران ده رژیم لخوا ده خپل سیاسی مخالفانو ده منظرولو لپاره همغږی کوونکی هڅه بللی ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه شمیر چارواکي چې د دې مهال د مرک هیئت په نامه ډله کې غړي وو اوس هم د ایران د رژیم په لوړو پوستونو کې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران رژیم د 1983 کال د سپتمبر میاشت تر وروستیو پورې د مجاهدین خلق د نورو چپلاسو ګوندونو د غړو محصلانو او نورو اشخاصو په ګډون شاوخوا 15,000 زندانیان په دار وځړول.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوز با سفی بلاستان اگزه را تویی چه دا نره پر مدباتو که دا افغانستان پر رکومی مقاله او تفسیری را غلی.
دا بیر سوله با پا افغانستان که یو لند محال سوله وی. دا د ډیپلوماټ خبرونه دی وی مقاله عنوان ده. د لیکوال په باور سکال افغانستان د سولې د شټکو هڅو شاهد و. په مقاله کې طالبانو ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې له قید او شرط پرته وړاندیز ته اشاره شوې. د فبروري په وروستیو کې افغان ولسمشر طالبانو ته د سولې دا وړاندیز کړی و. د ډیپلوماټ مقاله سګدو به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لنډمهاله اوربند او د افغان سولې په چارو کې د امریکا لخوا د زلمي خلیلزاد ګمارنه څو عمده کارونه یادوي. د خبرونې په لیکنه د سولې په پروسه کې څو پرمختګونو ته په کتو باید انګیرنه داوی چې عام افغانان د سولې غوښتونکي دي. خو ډیپلوماټ خبرونه ویلي سکه لیوي سروې د سولې د هڅو په اړه د عامو خلکو د نظریاتو یو پیچلی تصویر وړاندې کړ. ډیپلوماټ لیکي د دې سروې نتیجه دا ده چې خدا د سولې خبرې په بیړه ونه شي. په دوام کې راغلی د ایشا فاونډیشن د تازه سروې نږدې 20% ګډونوالو فکر کړی چې له طالبانو سره سوله ناممکنه ده. تایمز بریتانوی ورسپانې لیکلی د سترازبورګ حمله وخوده چې د اروپایي افراطي وسلوالو خطر هیڅ کله نه دی رفع شوی. د فرانسې په ختیځ ښار سترازبورګ کې د سېشمې په شپه یو وسلوال بریدګر د کرسمس په یو مشهور بازار کې په خلکو ډزې وکړې. د 45 کلن افغان مسلمان کمال نقشبندي په شمول درې کسان وژل شول او 12 نور ټپیان شول چې د شپږو حالت یې ښه نه دی. د نقشبندي ځینو ملګرو په خواله رسنیو ویلي بریدګر د نقشبندي د دریو ماشومانو او ښځې په وړاندې هغه په ډزو وویشت. تایمز ورسپانې لیکلي ډیری دا بریدونه چې بریتانیا او اروپایي هیوادونه ګواښي د هغو افراطیانو لخوا ترسره کیږي چې په دغو هیوادونو کې موجود دي. ورسپانې دا هم لیکلي خطر له هغو وسلوالو افراطیانو هم زیات محسوسیږي چې یا په کور دننه پاتې دي یا د داعش یا اسلامي دولت له لیکو بیرته راګرځېدلي. تایمز لیکلی څلور سو داسې فرانسویان خی بیرته راغلی وي. اوس و نور کسان یا وژل شوي او یا هم تر اوسه جنګیږي یا په عراق او سوریه کې نیول شوي دي. په مقاله کې د فرانسې د جهادیانو د یوشننکي اولیور ګیتا په حواله لیکل شوی چې سترازبورګ تر پاریس او مارسلی وروسته ډیر وسلوال افراطیان لري. شپږ دیرش وسلوال افراطیان په دغه ښار کې تر څار لاندې دي.
او سم مرزو د پرمختګ او ساينس دنیا ته چین تر اوبولاندې ریل ګاډي جوړوي. دا چې څه خصوصیت لري اسمت سروان برته وای.
چین تر اوبولاندې د لومړني ریل ګاډي د جوړولو پریکړه وکړه. دا ریل ګاډي به چې بولټ ترن نومیږي په ژیجیانګ ولایت کې د جنوب نینګو ساحلي ښار د دغه هیواد په ختیځ کې له ژاوشان ساحلي ښار سره وصل کړي. دا تر اوبولاندې تونل به چې 8 کیلومتره اوږدوالی لري سیاحت وغوړوي. دا پلان لومړی پلا په 2015 میلادي کال وړاندې شو او فیزیبیلیټي سټډي یا سروې په نومبر میاشت کې تایید شو. د دې و اویا کیلومتر تر اوبو لاندې ریل لاري یا ټیوب لپاره به نوي ترینونه یا ریل ګاډي جوړ شي. د دې ریل ګاډي سرعت به په ساعت کې 250 کیلومتر وي. د دې ریل ګاډي د جوړېدو له کبله به اوسنۍ لار چې 4.5 ساعته ده 2.5 ساعتو ته را لنډ شي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې له طالبانو سره به اعتراض سوله له خلکو پټه نه وي. د بادغیس چرواکي وایي چې په یوه نشته کې وطن وسلول طالبان او څلور افغان سرتیري وژل شوي. بلخو د زابل ولایت امنیتي چرواکو په یوه هوایي حمله کې د طالبانو د یوه مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د ترکیې دفاع وزارت وایي چې د دغه هیواد پوځ د عراق په سنجر او کراجاک غره سیمو کې د کورد وسلولو پر سنګرونو هوایي حملې کړې دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر تایید کړه هغه کس چې د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې پرون له پولیسو سره په ډزو کې وژل شوی 29 کلن شریف شکاب دی. دغه کس په یو مارکیټ کې د سې شمې په ورځ په ډزو سره درې کسان وژلي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پرون په براتسلاوا کې له چارواکو سره د هغې معاملې په اړه خبرې وکړې چې له مخې یې سلواک جمهوریت له یو امریکایي شرکت څخه 14 F-16 ډوله جنګي الوتکې رانیسي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې په خپله سرمشریزه کې پریکړه وکړه چې پر روسیې لګول سوي بندیزونه تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې تمدید کړي. په دې اړه راپور لرو په څو شیبو کې خپرو. افغانستان د ښځو چارو وزارت دا رد کړه چې په افغانستان کې د ښځو او کوچنیانو د ځورونې د مخنیوي په قانون کې داسې ماده سته چې که یو نارینه تر 14 ثانیو زیات وخت یوې ښځې ته وګوري 10,000 افغانۍ جریمه کیږي. فرشته جلالزه یو نور تفصیل.
د افغانستان د ولسی جرګې وکیله فوزیه کوفی وایي هغه کسان چې په افغانستان کې د نافذو قوانینو په اړه معلومات نه لري، د قانون پر موادو ملنډې وهي او ناسمې اوازې خپروي، د قانون له ماتوونکو سره مرسته کوي. په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو یو شمېر غړو په وروستیو کې اوازه واچوله چې د ښځو او کوچنیانو د ځورولو د مخنیوي د قانون پر اساس که یو نارینه تر 14 ثانیو زیات وخت یوې ښځې ته وګوري 10,000 افغانۍ جریمه کیږي. په افغانستان کې د ښځو او کوچنیانو د ځورونې د مخنیوي قانون د 1398 هجري لمریز کال په سلواغه میاشت کې توشي شو. فوزیه کوفی د ولسی جرګې د ښځو د کمیسیون غړې ده او د دې قانون د طرحې له جوړونکو ده. هغې په ټولنیزو شبکو کې داسې بحثونه مسخره وبلل. کوفی ازادي راډیو ته وویل داسې کسان ته چې پر قوانینو ملنډې وهي ښایي چې د ښځو او کوچنیانو انساني کرامت ته د درناوي له مخې حساس شي او د داسې ټولنیزو ستونزو پر ضد مبارزه وکړي.
وقتی یک مسئله قانونی که در قانون وجود نداره او اول رب داده میشه به قانون و بعد از او سر از او صحبت میشه و تمسخر میشه، ما فکر میکنم اصل بحث قانونگذاری را او میتونه که
فوزیه کوفی د افغانستان پر حکومت هم ملامتی واچوله. وی ویل چې د قوانینو په اړه خلکو ته کافي معلومات نه دی ورکړي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویاندی رویا د ادرس ازادي راډیو ته ویل چې داسې اوازې په افغانستان کې د ښځو او کوچنیانو د حقونو د تامین لپاره هڅو ته زیان رسولای شي.
این فقط یک شایعه هست در قبال قانون و مازی موضوع هیچ آگاه هم نیست.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویاندی د ښځو په وړاندې د خشونت د مخنیوي قانون او د ښځو او کوچنیانو د ځورونې د مخنیوي قانون د دولت له مهمو بریاوو وګڼل.
په خوست کې لسګونو ځوانانو او سپینجرو د افغان ولسی خوزون په نوم د یو مدني حرکت لارې له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې په خپلو کې اوربند وکړي. نجیب الله الوخیل پر دې مسله راپور وړاندې کوي.
د پنځمه په ورځ د افغان ولسی خوزون لسګونو غړو په خوست ښار کې د یو لاریون په ترڅ کې رسنۍ ته وویل دوی غواړي په لومړي سر کې د خوست ولسوالۍ ته په پوري توګه د سورې پیغامونه یوسي او وروسته به دا حرکت لوی پکتیا، کابل او نورو ولایتونو ته وغځوي. لاریون والو ویل چې دوی د هلمند د سورې کاروان او د کوزې پښتونخوا د پښتون ژغورنې له غورځنګ سره په اړیکه کې دي او په ګډه به د سورې لپاره هلې ځلې کوي. د غفرجان پښتونیار په نوم د دې خوځښت یو تنظیمونکی وایي چې په دې خوځښت کې ورسره د خوست د بیلابیلو قومونو ځوانان او مشران ملګري دي.
د پښتنو د افغان په سیمه چې کوم ځای کې جنگ ده، دا جنگ غندو، دا جنگ نه منو. نور دا ولس د پیښو زغم نه لري. یو خوزون د هلمند سورې کاروان ده، بل پختون ژغورنې غورځنګ کوز روانده، دغه د خوست نه پیل کیږي. دا قوتونه ولسوال قوتونه به دا غورځنګونه په ننګرهار او کندهار په داسې سیمو کې پیل کیږي او دغه به ټول سره یو کیږو په ګاډه به امان ورولو.
د سمیع الله همدرد په نوم یو بل لاریون وال وایي د دوی د ولسی لاریون موخه دا ده چې افغان حکومت او وسلوال طالبان دایمي اوربند وکړي.
دا غلریون چې د یوازې د سولې په پار راوتلی دی د طالبانو او دولت ترمنځ سوله او تلپات ور بند غواړي. موږ بې طرفه خلک یو. دا کاغذونه موږ په خپل روپیو چاپ کړي دي. له هیچ چا څخه مو نه ملاتړ اعلان کړی او نه له چا څخه. یو د هلمند د سوله ایز کاروان سره یوازې دومره خبرې چې دوی له هغه طرفه پیل کړی موږ له دغه طرفه.
د مال وزیر په نوم یو قومي مشر هم وایي چې نور افغانان له جګړو ستړي شوي او د دې بدمرغۍ دوام نه غواړي. ده وویل په دې هیواد او پښتون مېشتو سیمو کې به د امن راوستلو لپاره په یبلو پښو مزدونه کوي او د ژوند په بیه به هم د ولسونو دا راواغوښتنه د جګړو ښکېلو خواو ته رسوي.
جنګ نه مېږ بالکل ستړي مېږ بالکل نه رانه غوړي نه را مېږ ځوانان مېږ خوندې ماندې دا کونډې یتیمان شول مېږ بالکل نه را د جنګ نه ستړي بالکل به مېږ دغه په پښې مزلینه کې سرینه باب کې ورکوي دغه به په مخ بیایي.
د لاریون ګډونوالو ویل چې په دې هیواد کې د شته بدمرغیو او ستونزو له لاملونو څخه اداري فساد ظلم او خیانت هم دی چې دوی به یې پر وړاندې غږ اوچتوي.
یې میږ د خیانون د په وطن کې ورکشي په افغانستان کې د ورکشي په ظلم د ورکشي د خیانت د ورکشي میږ دا غوړي.
دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبه ورځې ناوخته د هلمند د سولې د پیل شوي ولسي حرکت لسګونه غړي د اوروزګان مرکز ترینکور ته رسیدلي دي. د سولې د دغه حرکت په رسیدو د اوروزګان سلګونه خلک ورسره یوځای شول او د دې کاروان د هر کلي تر څنګ یې له وسلوالو طالبانو د اوربند او سولې غوښتنه وکړه.
کریم شیدا د غزنی له مقره په خپل سمس کې لیکلي اوس تر بل هر وخت په افغانستان کې سولې ته هیله پیدا شوي. د پکتیا له ځاځي اریوبه فضل کریم درویش لیکلي سوله د افغانانو یو ملي ارمان دی او خدای دې دغه ارمان پوره کړي. عبدالحکیم جمالی د فرا له بکوا څخه لیکلي د افغانستان سوله هله راتلی سي چې پاکستان پر طالبانو فشار راولي. قدیر خان تکین لیکلي په هیواد کې د لویو بنسټیزو پروژو پرانیستل کېدل د هیواد بقا تضمینوي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي د تورخم په مرکې اداري فساد اوج ته رسېدلی. د پکتیا له څمکنې ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر د هلمند ولایت د سولې ولسي حرکت کاروان د هیواد په ځینو ولایتونو کې مثبته نتیجه ورکړې. حسن قلمیر له اشکمش ولسوالۍ لیکلي دې ولسوالۍ زیات کورونه د جګړو له کبله تخریب سوي. بل اوریدونکي د نوم نشو ولو په شرط د لوګر له ازرې ولسوالۍ لیکلي چې طالبانو له ازرې څخه 200 لکه کلدارې اوشور واخیست او له ځان سره یې پاکستان ته یووړ. او عبیدالله سروري لیکلي چې د پارلماني انتخاباتو څخه د ګوړیا چار جوړ سوي. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې په خپله سرمشریزه کې فیصله وکړه چې پر روسیې لګول سوي بندیزونه د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره تمدید کړي. د اروپایي مشرانو چارواکو پرون په ټویټر کې په دې اړه پیغامونه ورکړي دي. تفصیل له احمد تکلنا.
د اروپایي ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې په خپله غونډه کې پریکړه وکړه چې پر روسیې لګول شوي بندیزونه د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره تمدید کړي. د اروپایي ټولنې مشران دا پریکړه د اوکراین په ختیځ او په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې د رول په خاطر کوي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلی دی چې اروپایي ټولنې پر روسیې لګول شوي اقتصادي بندیزونه په یوه خوله تمدید کړل. توسک وایي دا پریکړه ځکه شوې چې د اوکراین د کړکیچ د حل لپاره د مینسک په موافقه کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی. اروپایي ټولنې لومړی ځل د 2014 کال په جولای میاشت کې پر روسیې وروسته له هغه بندیزونه ولګول چې د هیواد د کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې جز کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو ملاتړ پیل کړ. د اروپایي ټولنې غړو د دې بندیزونو لرې کول د اوکراین د کړکیچ د حل لپاره د مینسک په موافقه کې